په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. مخکې لدې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کوو. پاکستان وایي ټول غیر قانوني کډوال دی د دوی له خاورې ووځي که نه په زوره به یې وباسي. رویترز خبري آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سږکال په پاکستان کې له څلېرویشت ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړي دي. بکتی زیاته کړې چې شاوخوا یو میلیونو درې اویا زره غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستان د افغان کډوالو په شمول د غیر قانوني کډوالو د ایستلو خبر داسې مهال کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغه کمپاین په ملاتړ کړي چې د متی اولا ویسا، جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلا مصرعلي په یوه پوست کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشي کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی اولا ویسا له شپږ میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېیمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبې د اکتوبر په څلورمه پیلیږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځني توګه شاوخوا اته سوه ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دې او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالمې زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو په پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې وړاندې پرپورونه کې به واوري چې پاکستان وایي د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال د دوی له خاورې ووځي که نه په زوره به یې وباسي. په دې اړه به په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال نه نوي معلومات هم ترلاسه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. په دې اړه مو د چارو د یو شنونکي نظر هم اخیستی دی.
دا جغرافیه طالبان تورکل دا بدو سمجھل سی او دیو تا ساتی عالمگول سمجھل سی دا پارا افتاکی را روان دی او نو دی پادیش آدم پیسی رایز.
دا به هم واوری چه پا میدان وردگو ولایت که پر شاوخوا وسو بی سرپرست کورنیو نقد مرستی ایشل شویدی. هاگه کورنی چه مرستی ترلاسه کردی هم خواهی دی.
د سری میاشتو نړی خوشاله یو الله دې سره کو کې الله دې کامیاب لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورید پاکستان ویل ټول غیر قانوني کډوال دي د لدې هواد له خوري ووځي کنه دوی به په زور وباسي. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د کورونی چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی له قوله په راپور کې دغه اقدام یادونه کړې او ویل دي سکال په پاکستان کې لڅلیشت ځان مرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. د دې موضوع د نور معلوماتو لپاره به له حسیب الله تلاش نه واورو چې همدا شی بر سره وصل دی. تلاش صاحب په دې ارتباط نوی معلومات څه دي؟
سلامونه. د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د افغانانو په شمول ټولو غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی دی چې د نومبر اول تر اول نیټې پورې دغه هیواد څخه ووځي، کنه دوی به په زور دغه هیواد وباسي. سرفراز بوکتی د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې په اسلام آباد کې ویل چې افغانستان په پاکستان کې 1.3 میلیون افغان کډوال اوسیږي چې دوی د اقامت او یا هم د اوسېدو کوم اسناد نه لري چې په دغه هیواد کې اوسي. دا کړی دی چې په پاکستان کې د جنوري له میاشتې وروسته په 24 ځانمرګو بریدونو کې 14 افغانانو کړی دي. په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه 24 حملونه چې پر دوی باندې شوی دي 14 افغان کډوال پکې یا هم افغان ادبا پکې خکیل ول چې ځایونه مشخص کړی دي. د په دغه حملو کې د پیښور کې د پولیس لاینز باندې د پجومات کې 14 یادونه وکړله. په دغه ډول په مسلم باغ قلعه سیف الله کې وویل چې په حمله کې افغانان خکیل ول، او په ژوب کې هم دغه حملو کې او په وروستۍ هنګو کې په کومه حمله چې شوې وه په دې کې هم ویلي چې افغان وګړي خکیل ول. ښاغلی بوتي زیاته کړه چې د دې د افغانانو د خکیلتیا په اړه چې په دغه حملو کې خکیل دي پوره شواهد له دوی سره په لاس کې دي، او وویل چې دا حیرانوونکی ده چې د ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د رهبر فتوا چې په پاکستان کې باید حملې ونه شي په دې باندې عمل نه کیږي. د طالبانو حکومت اوس پورې په دې اړه خبرګون نه دی خودلی، خو مخکې لدې دغه ډول اداګانې رد کړي دي. ویلي دي چې پاکستان باید د خپل امنیت ته پام وکړي او د خپل امنیت په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مخکې لدې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خودلی ده. ویلي دي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي.
بله، تاسو سره اوسئ. مخکې تاسو له یو شمېر افغانانو سره هم څرګندونې کړې وې، هغوی چې نوي له پاکستانه ایستل شوي دي او افغانستان ته استول شوي دي. دغه راز د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت هم څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی په ننګرهار کې د کډوالو لپاره د یو کمپ د جوړولو تابعه کړې ده. آیا په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کړي دي؟ او هغه کډوال چې له پاکستانه ایستل شوي دي او په زور افغانستان ته استول شوي دوی څه وایي؟
لکه مو کډوالو سره چې مونږ خبرې کړې دي، په ځنګړې توګه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رډو ته ویل چې تر پرون دوشنبه مخام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. د دغه شورا په وینا یوازې د تیر یک شنبه پورس پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډي کې شاوخوا 900 کډوال ونیول چې سم نیمایي ورسته لاغې خوشحال چې معلومه شو دوی د اوسېدو قانوني اسناد لري. مخکې له دې هم د پاکستان په کراچۍ ښار کې چاوخوا زرو افغان کډوالو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي چې په دې کې ماشومان، ښځې او سپینګیري او تر ډیره پورې هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره تللي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت خبره مو چې وکړله، دوی په یو غونډه کې دا ویلي وو چې له پاکستان څخه په جبری توګه د رسنیدونکو لپاره په ننګرهار ولایت کې هغه ته د کم د جوړیدو په اړه خبرې کړې دي، خو دغه کم د جوړیدو په اړه رسمن بیا اقدام نه دی شوی.
تلاشه تاسو سره اوسه پاکستان کې له اسلام آباد سره د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال طاهر خان سره مو هم اړیکه ټینګه ده. طاهر خان، خبرونه ته ښه راغلاست. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغه اعلان څه ډول خبرګونونه راپارولي دي کنه؟
مننه ستاسو چې مالم برنه راکړه. ګوره، پاکستان کې خو دلته خلک ویشل کیږي، ویشل شوي دي په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې، لیکن د پاکستان د نگران حکومت د وړاندې نه ځینې داسې بیانونه د پخپل باندې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ راغلی وو، د ځینې وزیرانو راغلی وو، نو دغه نن چې کومه پریکړه دی اعلان کړه د فوجي مشرانو او د مهمو وزیرانو په یو غونډه کې، نو د وړاندې نه دوی داسې یو ماحول ورته جوړ کړی هم وو. او بیا پاکستان کې خراسانې چې کوم د حکومت یو لارښوونه
طاهر خان تاسو وایئ چې مخکې داسې څرګندونې شوې، یعنی فکر کوئ چې دا ځل دا هماغه څرګندونې دي او که دا ځل دا اعلان جدید دی؟
زمانه ده دا چې تر ډېره حد ورته حد وته تاسو جدي ویل شي، او ځکه چې یو رسمي یو رسمن یو پریکړه وشوه، او پریکړم چې کوم پاکستان کې دی ورته یو اپیکس کمیټي وي، دا تاسو ته بیا د 2014 کال د پېښور د سکول د ښوونځي د برید وروسته یو یو پلان جوړ شوی چې دی بوته قومي اکشن پلان وي، دا هغه د عملي کول لپاره دا کمیټه جوړ شوی او دا مهمه فیصله کی خاص کر د امنیتی موضوعاتو په اړه باندې. نو زما خیال چې پریکړه جدي ده، ځکه چې مخکې به ذکر کېده او نن رسمي اعلان وشو.
د رویترز خبری آژانس د کورونو چارو سرپرست وزیر سر فراز بوکتی له قوله ویلی چې پاکستان کې چې سکال څلیرش ځان مرګ بریدونه شوی 14 افغانانو کړی دي، په دې اړه نور دوی څه ویلی دي؟ ولې د مخکې د خبرونه اعلان ول چې اوس د کډوالو له جبري استلو سره د موضوع تړي؟
دا خو ډېر د حیرانتیا خبره هم ده او د افسوس خبره هم ده چې یو دوه درې سلور پنځه یا د لس یا سل به یاد کو اغوی پاکستان دا ادا کوي، وزیر صاحب دا کوي یا نور کوي چې اغوی په ترهګرۍ کې یا په حملو کې ملوث وو، نو پاکستان کې خود 3 میلیون زیات افغان جون کوي. او لکه دا په خپل باندې چې زه د دې کډوالو په مسله باندې لیکل کو ویناوي کو د تیرو لکه څه وګڼه چې دا 150 کالو رہیسی یا 300 کالو رہیسی، نو دې پاکستانی ماته یاد سفران مخکنی وزیر عبدالقادر بلوچ نمنګ دا پښتنه کړې واغې چې دا سې ثبوتونه دي سره نشته چې افغان کډوال مهاجرین دي یا پترهګری کې یا په جرمونو کې داغي لاس وي. نو که یو درې سلور کسان یو کارو کې، نو هغه خو د پاکستان او د پاکستانی طالبانو د افغان طالبان یو انډیوالي پاتې شوی، دا انډیوالي شته دا به وي. نو که یو سړی په خپل سر باندې راشي او پاکستان کې پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او حمله وکړي، داغي سزا عام کډوال ته عام مهاجر ته ورکول شي، دا یو ډېر منفي او ناسم سوچ دی.
بله، طاهر خان کړه ته وایي چې د پاکستان د کورونی چارو د سرپرست وزیر دغه اعلان ورسته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی؟ آیا د امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی د نیولو یا نورو فشارونو لړۍ تیزه شوې؟
ډېر احتمال خو ځکه شته چې د دې اعلان نه وړاندې هم د اتوار په ورځ باندې په خپله باندې د چارواکو رسنیو ته وویل چې دوی 800 افغان نیولی دي چې په هغه کې نمایي هغه افغان وو چې هغه سره د پی او آر کارډ وو، رجسټریشن کارډ اوسې دوه حق لري، بیا وروسته یې خوشی شول، لیکن ځان سره تقریبا 300 پاتې کړل. نو معنی دا چې د دې اعلان وړاندې هم دغه کار شروع شوی، او ظاهره خبره ده چې یو اعلان شو او ډېره مهمه موضوع ده په هر ځای کې اوس ده، نو افغان باندې خو به ضرور دغه یو نفسیاتي اثر مې فشار هم وي او یاره به هم سره وي.
مننه طاهر خان، اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالو چې د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د ورستي اعلان په باب نور معلومات سره شریکول. بوکتی ویلي چې ټول غیر قانوني ان کډوال د افغانانو په شمول د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور ووسی. تلاش صاحب هم ګمانم چې را سره دی. تلاش صاحب، تر اوسه کوم د طالبان چارواکو د کورونی چارو د سرپرست وزیر د دغه اعلان په وړاندې کوم خبرګون ښودلی کنه؟
تازه څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستاني چارواکو له پرله پسې ژمنو سره سره په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو نیول او ځورول لا هم دوام لري. د دغه سفارت په وینا د تېرو دوو اونیو په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان د پاکستان په مختلفو ساحو کې نیول شوي. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې چې اکثریت اسناد لرونکي کډوال پکې میشت دي، د دوی په وینا د هغوی پر استوګنځایونو ورځني او شپني عملیات ترسره کیږي، چې تر دا مهاله زر تنه چې نیمایي د مهاجرت یا سفر اسناد هم لري د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دغه سفارت زیاتوي چې په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال څه کم زر تنه افغانان نیول شوي، چې له جملې 415 تنه اسناد لرونکي وو. په دې عملیاتو کې د دوی په وینا متاسفانه د ځورونو ترڅنګ د نامعلومو وژنو پیښې هم رامنځته شوي دي. دوی د بلګې په ډول د ځینو افغانانو د مړینې یادونه هم کړې ده، چې ویلي دي له څو مودې لا درکې وروسته یې جسدونه په لومړی دوی د پولیسو له لوري نیول شوي دي، بیا له څو مودې لا درکې وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. او دوی دغه موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده.
مننه کوروادان حسیب الله تلاشو چې د پاکستان د ورستی اقدام په باب نور معلومات را سره شریک کول. د یادونه وړ بولو چې د افغانستان په څه باندې څلورو لسیزو کې په میلیونونه افغانان خپل هیواد پرېښودو ته کډوال شوي او په ګاونډیو په تېره بیا پاکستان او ایران کې اړولي دي. له کلونو راهیسې په دغو هیوادونو کې اوسي او په تېره بیا ایران او افغانستان هم له دغو کډوالو څخه ډېر ځلې د افغانستان پر حکومت د فشارونو لپاره د یوې وسیلې په توګه انکار اخیستی دی.
ازادي رادیو تلر وشتا تال تاسو سره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څنګ سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه، بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. جمهوری پال مکال چې د جو بایدن د ادارې پر پالیسیو تل انتقاد کړی، دا څرګندونې په هغې اعلامیه کې کړې چې پرون دوشنبه د کمیټې خبره کړې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، له داعش خراسان څنګ سره د طالبانو مبارزه د دې ډلې داخلي قدرت د دوام لپاره بولي، نه د دله قوله د دوحې د هوکړې پر بنسټ. د هغې دا څرګندونې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون یوه اعلامیه کې خبرې کړي. د اعلامیه د جمهور رئیس بایدن حکومت د هغو څرګندونو وروسته خپره شوې چې تېره اونۍ یې ویلي وو طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په اعلامیه کې له داعش خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزې ته په اشاره لیکل شوي، په حقیقت کې طالبان د خپل واک د دوام لپاره د خپلو داخلي کوښښونو په دوام چې له 2014 کال راهیسې کوي له خپل القاعده متحدینو سره یوځای د خپل ګډ دښمن داعش خراسان څانګې په ضد جګړه کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، او که رښتیا هم دا ډله له ترهګرۍ سره مبارزه خپل مکلفیت بولي، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د ګټه اخیستلو پر ځای د القاعده د لمنځه وړلو لپاره کار کړی وای. تر اوسه سپینې ماڼۍ د ښاغلي مکال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې هغه دا موضوع رد کړې ده او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپلی. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې او القاعده ګواښ جدي بولي چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازی اریک لورسن په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. هغه چې پرون یې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د نړیوال تروریزم د ګواښونو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل داعش او القاعده لا هم نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی.
داعش او القاعده ډلې لا هم د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې لوی ګواښونه دي. که څه هم داعش په سوریه او عراق کې د ځمکې پر مخ ماتې خوړلې، خو بیا هم د سیمې او تریور هاخوا لا هم د پام وړ امنیتي ګواښ دی. د داعش د خراسان څانګې پر ضد پرمختګونو ته په پام د دوی اوږدمهاله سرخوږی د افغانستان سیمې او او د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دی.
د ویلو ده چې روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنوکوف وویل په افغانستان کې شل ترهګرۍ ډلې فعالې دي. هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هېواد کې د داعش ډلې د وسله والو او د هغوی د کورنیو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو رسیږي، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور رد کړ.
په همدې موضوع کې تم کې د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان په افغانستان کې د القاعده د حضور او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د مبارزې په باب د سیاسي چارو له شننکي عزیز الدین معارف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د القاعده حضور څومره خطرناک دی یا حضور یې د نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ دی؟
دا جغرافیه طالبان توفیر دا بدو ساتل سي او دوی ورته ساتي عالمګور څلوېښت مینه لپاره افتکر روان دي او نور د پادشاه هم پیسې راځي. دې که چېرې دا مسایل ریایي دروغي او یا حقیقت نه وي خو طالبان داسې نوایي وکړي خپله راپور دسي یا د جوړ کړي حکومت یې جوړ کړي یو موقت ادارې نه دایمي اداره جوړه کړي معیاري سندرد حکومت جوړ کړي اساسي قانون جوړ کړي په دې پی دا حکومتداري سم نه ده او دا ډول حکومت مخې ته نه ځي. خو دوی په دې پیږي چې باغ پروتوکولونه چې په دعا کې سمې دي دا یوازې د امنیت چې څلور توکي یا مادې او دوه زمي مطبوعات راوتي هر څه چغې نړۍ ورته وایي افغانانو ته وایي طالبان ستا نه راوتي یعنې دا خپله یو تفسیر ده یو څه پټه ګونګه خبر ده.
له نړۍ سره د طالبانو ژمنه تر ډیره یو امنیتي ژمنه ده او هغه دا چې دوی به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه شي. نو طالبان مشخصا د القاعده شبکې د کنټرول په برخه کې څونه بریالي او ستاسو په نظر
طالبان په دې کچه نه دي او په دې واسه نه لري چې نړۍ هېوادو ته یا د سیمې هېوادو سره خوږی جوړ کړي. خپله په افغانانو کې په طالبانو کې په حاکمانو کې دا واسه قدرت نه سي یا سیاست وکړي داسې څه خپل د افغانستان ملي ګټو دپاره او یا مثلا بل هېواد ته کوم ضرر یا خطر ورسوي دا نه رسوي ځکه په ډاګه باندې طالبان هم اطمینان ورکوي چې کوم مشکل به بل هېواد ته پېښ نه سي او دا پېښېدونکی نه ده. صرف بل هېواد ته کوي چې افغانستان خاوره استعمال کړي دا یې کار کړی.
په امریکا متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او په امریکا کې دوه پیاوړي سیاسي ګوندونه تر ډیره په د القاعده او د تروریزم له مسلې سره سیاسي چلند کوي. نو د ترهګرۍ له مسلې سره سیاسي چلند ستاسو په نظر ترهګرو ډلو ته څونه د دې فرصت برابروي یا دا فرصت ورکوي چې دوی له دې فرصت استفاده وکړي او بیا پیاوړي شي او د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړي؟
زه ګومان کوم د سیالۍ منځ کې د دیموکراتانو د جمهوریتانو د نورو ګوندونو منځ کې د ملي ملاب ګټو د فرق سره رسیدل دا کومه کمپاین وکړی سي دا کار دی نه کې دی عمومي مسله پالیسي ته ګوري اول که پالیسي یو سیار جوړي معمولا د نسې په مرستو باندې د بیا ملکي هغه مشکله مخکې جوړه شوي دغه خلاف هېڅ ګور هېڅ سیاسي ډله حرکت نه شي کولای. دا سیاتي کې دا مسایل دا جز دی کېدای شي کمپاین منډران د خپل ګټې په لپاره د خپل کمپاین لپاره ګټه ته پورته کیږي پورته کیږي استعمالوي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارجو
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، هند له کاناډا غوښتي چې په دې هېواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نیمایي ته راکم کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د هردیپ سنگ نیجر په نوم یو سیک فعال په کاناډا کې د نامعلومو وسله والو لخوا ووژل شو. نور په دې رپورټ کې.
هند له کاناډا غوښتي چې په دې هېواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نیمایي ته راکم کړي. فاینانشل ټایمز د سشنبې په ورځ راپور کړی دی چې هند کاناډا ته ویلي چې خپل یو څلوېښت ډیپلوماټان دی د اکتوبر تر لسمې له دې هېواده وباسي. هند غوښتنه وروسته له هغې کړې ده چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په ښکاره د یو بیلتون غوښتونکي سیک په وژنه کې هندي جاسوسان ښکېل وبلل. دغه سیک بیلتون غوښتونکی چې هردیپ سنگ نیچر نومېده د جون میاشتې په 13مه د ویرنوکورو په ښارګوټي کې د سکانو له یو مابد څخه د باندې د نامعلومو وسله والو په ډزو وژل شو. هند درې کاله وړاندې هردیپ سنگ نیچر ترهګر بللی و. فاینانشل ټایمز د سرچینو په حواله راپور کړی دی چې هند ګواښ کړی دی که چیرې د کاناډایي ډیپلوماټان د اکتوبر تر لسمې وروسته په هند کې پاتې شي، دوی به یې مسؤلیت لغوه کړي. د دې ورځپاڼې په خبره کاناډا په هند کې 26 ډیپلوماټان لري چې له دې ډلې 140 باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. له دې پیښې وروسته کاناډا له هند سره هغه سوداګریز ماموریت هم وځنډاوه چې مشري یې د سوداګرۍ وزیر مریم نینګ کوله. دې وزارت د سپتمبر په 15 وویل کاناډا پریکړه وکړه چې د دې ماموریت خبرې د هردیپ سنگ د وژل کېدو په اړه د اندېښنو له امله وځنډوي. د کاناډا صدراعظم ترودو د سپتمبر په 14 پارلمان ته په وینا کې ویلي وو په فعالانه توګه د اعتبار وړ هغه تورونه تعقیبوي چې نیچر په وژنه کې د هند حکومت د جاسوسانو سره تړاو لري. هند بیا د سپتمبر په 19 د ترودو ادعاوې بې بنسټه وبللې او له دې وروسته دواړو هیوادونو له خپلو هیوادونو ډیپلوماټان وشړل. هند د سپتمبر په 16 له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې کاناډا ته په تګ کې احتیاط وکړي. یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا، استرالیا او انګلستان دې مسلې ته بیا اندېښنه څرګنده کړې وه. د هند صدراعظم د سپتمبر په 19 په نوې ډیلي کې د جوشل د سرمشریزې د ناستې په څنډه کې د کاناډا صدراعظم ته د سیکانو د بیلتون غوښتونکو د لاریونونو په اړه خپلې اندېښنې رسولې وې.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګو ولایت کې په 200 سرپرسته کورونو نغدي مرستې وویشل شوې. د دې ولایت سرې میاشتې مسؤلین وایي دغه مرسته د څه کم 6 میلیونه افغانیو په اندازه ده چې په مرکز میدان ښار د میدان ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې پر 200 سرپرسته او غریبو کورونو وویشل کېږي. د مسؤلینو په خبره زیاته برخه یې هم کونډو ښځو ته بېله شوې ده.
د میدان وردګ ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 200 سرپرسته کورنیو باندې د افغاني سرې میاشتې لخوا د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. په جنوبي غرب زون کې د افغاني سرې میاشتې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحماني په سیمه کې رسنیو ته دغه مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغاني نغدي مرسته کوي چې دا به وکولی سي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د کونډو او بې بازاراتو غریبو خلکو دپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سرې میاشتې رئیس مولوی عبدالقدس عمری وایي چې دوی یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړې ده.
ټول ولایت پر 200 فامیل دی او د مرکز لپاره 140 فامیلو لپاره شای ورکو او پیسې ورکو او د هر ولسوالۍ لپاره د اویو کندو لپاره او د هغو به بزات خزو لپاره پیسې ورکړه.
لدی ټول سره سره هغه شذ چې یادې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسی. د دې لړل یو شمیر کندو شذو په سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو پر مهال رسنۍ ته داسي وویل:
د سری میاشتو نړیر مون خوشاله یو، الله دې دې سره کو کې الله دې کامیاب لري. غوښتنه مې دا ده چې او میشه مونږ سره مرسته وکړي.
تری میاشتې نه هر وخت کې مونږ ته د هغه کې وي اوس خو مثلا ماشومان مې واړه دي، هغه ژمی را روان دی، باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ مسافرستې کور نه لرو چې موږ کار مار زندګي راته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سرې میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ پیل کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
په میدان وردګو کې په بې وزلو کورنیو د مرستو د ویش په باب مو واورېدل او اوس به هم خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام سیالیو لپاره تمریناتي لوبه څه ډول روانه ده؟
سلامونه مې ومنه نوري صاحب. دغه سیالي چې د کابل پر وخت 1:30 پیل شوې ده، سریلانکا خپل پاڼه بشپړه کړې ده. غوی په 500 کې 294 منډې کړې دي چې د غوی لوبډل مشر کوشال مینډس 1,350 منډې کړې وي. په افغان لوري کې بیا توپ اچونه کې محمد نبی خزلېدلې 4 لوبغاړي سوځولي. دمګړې د افغانستان توپ وهونکو هم پاڼه پیل کړې ده. 14 لوبه بشپړه شوې چې شپږ شپېته منډې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. رحمان الله ګربز په 6 منډو ولاړ دی او رحمت شاه په 19 منډو دمګړې ولاړ دي. سوځېدلی لوبغاړی ابراهیم زدران دی چې په 2 منډو یې خپله وکټ له لاسه ورکړې ده. اټکل کېږي چې افغان لوری که دغه سي توپهنه وکړي نو په وشتنځای باندې چې کوم د پچ ریپورټ و هغه دومره سختی پکې نشته، نو افغانستان هم کولای شي چې تر دغه هدف پورې ځان ورسوي.
کور ودان د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د سریلانکا او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ د تمریناتي لوبې نور حال راکاو پام د سره د خبري مجله پاتره سیږي. بل خبري مجله زما همکار جاوید نعیمی په تو شی بو کې وړاندې کوي.